د واشنگتن ڈی سی نا دا وائس آف امریکا دیو ریڈیو دے
کرنوری دن کو کتم کو السلام علیکم دا وائس آف امریکا دا دیو ریڈیو یو ساته د ټلویزیون خبری خبرونه ده. نن د اتوار ورځ 2014 کال د دسمبر 14 نیټه د پاکستان کې شوې دي. د شپې لس افغانستان کې دي، نهه نیمې په واشنگتن ډی سی کې، د غرمې 12 بجې دي. د ریو ریډیو خبرونو کې تر تازه سمینه احسن
او زه افتخار حسین
هرکلی وایو او لاول تاسو وړاندې کوو. تر دې وخته پورې د مهمو خبرونو سرټکی:
افغانستان کې تشدد پر لا پسې پیښو وروسته صدر اشرف غنی خبرداري کړې دي چې ترهګري نوره د زغملو نه ده. د بشری حقوقو غونډې ته په وینا کې هغه په قام غږ کړی دی چې د ترهګرۍ پر ضد یو شي.
د عوامي نېشنل ګوند مشر اسفندیار ولی خان وایي په خپل خاوره امن غواړي. نوموړي ویلي پښتون قام د ملک د نورو قامونو نه وروسته پاتې کړی شوی.
د امریکا په بیلابیلو ښارونو کې د بې وسلي تور پوستکو د وژنې پر ضد احتجاجونه شوي دي. برخوالو د پولیسو په نظام کې د اصلاحاتو غوښتنه کړې ده.
سرټکی تاسو واورېدل د وایس آف امریکا ډیو ریډیو د یو ساته خبری خپرونې سره. اوسئ او غوږ شئ وسته خبرونو تفصیل ته.
د افغانستان صدر اشرف غنی ویلی دی چې افغانان به هیڅکله ترهګرۍ ته تسلیم نشي. نوموړي له افغان ولس څخه غوښتنه کړې ده چې په شریکه دي د ترهګرۍ پر ضد ودرېږي. نوموړي نن د بشري حقونو د نړیوالې ورځې په مناسبت یوې غونډې ته په وینا کې خپل هیواد کې د ترهګرۍ په وروستیو پیښو سخت غبرګون ښودلی دی او ډېره تنده لهجه کې ویلی دی چې که څوک دا اراده لري چې په دغه تروریستي عملیاتو به د سولې اراده کمزوري کی، نو باید سپه دې خبره پوه شي چې افغان ولس یو موټی دی او هیڅ کله به ترهګرۍ ته دوی تسلیم نشي. افغان صدر گاونډیانو ته په اشاره سره وویل چې که څوک بل هیواد کې د جګړې وور بلول غواړي، نو لری نه ده چې دغه هیوادونه به هم د جګړې په دغه وور کې په خپل وسوځي. نو موړي د هیواد له دښمن د وبخی نوموړي د هیواد له دینی عالمانو څخه هم د ترهګرۍ په وړاندې خپل غږ پورته کولو غوښتنه کړې ده.
پاکستان پایتخت اسلام آباد کې د جمعې ورځې خطبه په وخت لاؤډ سپیکر استعمال بندیز خلاف ورزي کولو په سر د بیلابیلو جماعتونو خطیبانو پر ضد دیرشته مقدمه درج کړې شوی. د اسلام آباد یو اعلی پولیس چارواکي ویلي په دیرشته جماعتونو کې خطیبانو د نفرت نه ډکې ویناګانې کړې چې په وجه د دغه جماعتونو خطیبانو خلاف مقدمه درج کړې شوی. اسلام آباد کې د ضلعي مجسټریټ په حکم د لاؤډ سپیکر په استعمال بندیز لګول شوی. د لال مسجد خطیب د اسلام آباد د پولیسو لخوا د زور زیاتی کولو په سر د خالی په ورځ اسلام آباد های کورټ کې یو خواست جمع کړی دی. درخواست کوونکی احتشام الحق ویلی د جامع حفصه طالب علمانو لخوا د ویډیو پیغام خپرولو وروسته د اسلام آباد پولیس دوی تنګی. په دغه ویډیو پیغام کې طالب علمانو شام او عراق کې فعاله تندره وډلې دولت اسلامیه د پاره د مرستو سرګندونه کړې وه.
او په پاکستان کې د پښتون ملت پال عوامي نېشنل ګوند مشر اسفندیار ولی خان د پوځي عملیاتو له امله بې کوره شوي قبایلو بیرته په خپلو سیمو کې د آبادۍ لپاره غږ کړی دی. ویلي دی چې ایالتي او مرکزي حکومت د کډوالو قبایلو ستونزو ته هیڅ پاملرنه نه ده کړې. نن د اتوار په ورځ په مردان کې وی غټي ولسی غونډې ته په وینا کې ښاغلی اسفندیار ولی خان ویل نه یوازې قبایلي سیمو خیبر پښتونخوا کې، بلکې د پاکستان په هر برخه کې د پښتنو قتل عام روان دی او د یو خاص تګلارې لوجې په پښتنو کې تشدد خورولې کیږي. نوموړي غوښتنه وکړه چې د پښتنو وژنه دی سملاسي بند کړل شي او ځوانانو ته د تعلیم موقع برابر کړی شي. د تیر عام انتخابات وروسته د عوامي نېشنل ګوند لخوا د یو لوی غونډه وه چې پکې وینا کوونکو د تحریک انصاف او مسلم لیگ نواز په حکومتونو په سختۍ سره نیوکه هم کړې دي.
د پاکستان د ترهګرۍ پر ضد یو خصوصي عدالت د غیر قانون ډلې تحریک نفاذ شریعت محمدي مشر صوفي محمد پر ضد دوه مقدمو کې فیصله محفوظ کړي. صوفي محمد د ترهګرۍ 12 مقدمو کې د ډیرو سو کالو راهسې په جیل کې دی. هغه په 12 مقدمو کې د ثبوتونو نشټوالي له وجې بری کړی شوی. خو د سوات کابل پولیس تانه باندې حمله او په کال 2009 کې د منګوري ګراسي ګراوند کې د ریاست خلاف وینا کولو په سر د صوفي محمد خلاف درج مقدمو کې وسپوره فیصله نه ده شوی. اسلام الدین ساجد په تفصیل راکړي.
پیښور زندان یا جیل کې چې کله د انسداد دهشتګردۍ عدالت قاضي عبدالرؤف د مولانا سپی محمد کیس اوریدل شروع کړل، په کوم کې چې مولانا سپی محمد باندې دا تور دی چې د خپل نورو اته سوه تنانو سره په کال 1995 کې د سوات قبلتانی باندې برید کړی و. دغه پیښه کې هیڅ قسمه جانی نقصان نه و شوی، ولی پولیسو د ده په ضد د ترهګرۍ مقدمه درج کړی. به د مولانا سپی محمد وکیلانو جج ته وویلو چې د پولیس سره هیڅ ګواه نشته دی چې ګنې مولانا سپی محمد په دغه کې ککړ و. پیښور یو ستر خبریال او قانون پوها وسیم احمد شاه وای چې د مقدمه کې هم د مولانا سپی محمد خلاف سو گواه نشته دی، ځکه امکان داده چې په 10 دسمبر با فیصله د په حق کې کېدل شي.
هغه کابل پولیس سټیشن باندې لکه یو حمله وانته کېدل شو چې مظاهره شو، مظاهرین و هغه پولیس سټیشن و غلو ودن نه پولیس سټیشن کې ډېر نقصان کړو. نو هغه درخواست باندې اوس محفوظ دا اندازه خدا څخه ښکاری چې کېدل شي چې هغه کې لکه د بریت فیصله راشي.
اسلام دین ساجد، وایس اف امریکا، دیو ریډیو، پیښور.
دا د وایس اف امریکا دیو ریډیو ده.
او د پاکستان په نارامه ایالت بلوچستان کې د عالی محکمې لخوا د بندیز باوجود هم ځای چارواکي وایي چې هلته د ساړو ښکار دوام لري. تیرونی عدالت عربي ښکارانو ته ورکول شوی ټول اجازتنامې منسوخ کړی دي. په عین حال کې چارواکي زیاتوي چې پاکستانی مطبوعات وایي مرکزی حکومت د خلیج د شاهي کورنۍ غړو ته د هاغه بازانو د لیګلو سلور اجازتنامې ورکړي چې نسل یې په ختمېدو دی.
د امریکای سنټ د سورزو سیاسي هلو زلو د مرکزی حکومت بندیدو د خطرې ورستو د 1.1 کرب ډالر بجټ منظور کړی دی. سنټ د راتلونکي مالی کال لپاره د بجټ بیل د سلويخ په مقابله کې 55 ووټونو سره منظور کړی. نن دا بیل په داسې وخت منظور شوی چې د دې یو ورځ وړاندې سنټ د کال 2015 لپاره د 15.5 اتیا ارب ډالرو دفاعي بجټ منظوري هم ورکړی وه. په دفاعي بجټ کې په بهر ملکونو کې د عملیاتو او ائتلافي ملکونو لپاره 3.5 ارب ډالر خوده شوی. افغانستان، پاکستان او عراق په شمول ائتلافي ملکونو ته دغه فنډ نه مرستې ملاويږي.
او د امریکا په نیویارک، واشنگتن او نورو ښارونو کې د هفته پورې د پولیسو لخوا بې وسلې تورپوستي کې خلکو د وژنو پر ضد په لسهاو زره خلکو احتجاجونه کړي او په پولیسو په نظام کې د اصلاحاتو غوښتنه کړې ده. نور تفصیل په لنډ رپورت کې زموږ همکار نوشوان قلندر وړاندې کوي.
واشنگتن کې په زرګونو خلکو د وایټ هاوس یا سپینې ماڼۍ نه د کانګرس ودانې پورې لاریون وویستلو. ځینې خلکو کدبې پورته کړې وې چې پرې لیکل شوی وو د تورو ژوندونه هم د اهمیت وړ دي. د کانګرس ودانې ته نږدې احتجاجي مشرانو تقریرونه وکړل چې پکې د بشري حقوقو مشر اشاپټن هم و. د اشاپټن تنظیم دغه مظاهرې تنظیم کړې وو. تر ټولو لویه احتجاجي مظاهره په نیویارک کې وشوه چې پکې به زرګونو خلکو برخه واخیسته او دغه تورستو بیا د ملیون مارچ نوم ورکړی شو. واشنگتن او نیویارک نه علاوه شیکاګو، باسټن او سان فرانسیسکو او د امریکا ځینو نورو ښارونو کې هم احتجاجي مظاهرې شوې دي. د کالیفورنیا په برکلی یونیورسيټي کې د وجل شو افریقایي امریکایانو د غتې جوړ بوتان زوړن کړی شوی وو. په یو مجسمه لیکل شوی وو چې زه سا نشم اخستې. دغه د ایرک ګارنر اخیری الفاظو چې نیویارک کې وجل شوی دی. د امریکا په مختلفو ښارونو کې د مظاهره د هغه ورستو پیل شوی چې تیرمیاش په میزوري فرګوسن خار کې د منصفانو یوې شورا د یو تور پوستکي مایکل براون د وجنې په سر د سپین پوستکي پولیس افسر د مقدمه نه چلولو فیصله وکړه.
په پیرو کې د ملګری ملتونو په غونډه کې بیگانه وخت پورې د غړو هیوادونو ترمنځ خبر ورستو نن سهار وختي یو تړون چې راتلونکي کال پیرس کې د نړیوال موسمي بدلون په سر تړون تر رسیدو د پاره لار هواره کړي. په لیما خار کې تړون د ترقی کونکو ملکونو لخوا د هغه مسویده ردولو سو غنټي ورستو شو چې په مالدار هیوادونو تور لګاوه د نړیوالې تودوخې مخنیوي او د دې اثراتو قیمت ادا کولو د پاره خپل ذمہواري نه پوره.
او د شمالي کوریا په مرکزی ښار پیانګ یانګ کې یو امریکایي وګړي خبری کانفرنس ته په وینا کې د امریکا ځایی او د بارانو چارو د تګلارې ترڅنګ د بشري حقوقو ریکارډ هم رد کړی دی. 90 کلن چې د ټکساس سره تعلق لري د اتوار په ورځ خبريالانو ته ویل چې شمالي کوریا ته په لا قانونه توګه داخل شوی دی او غواړي چې وینزویلا کې سیاسي پناه واخلي.
او د هیټي وزیر اعظم د حکومت پر ضد احتجاجونو وروسته استعفا ورکړی. نن سهار وختي خپل وینا کې وزیر اعظم لارنت لاموت ویلي هغه د خپل ذمہواری پوره کولو د احساس سره استعفا ورکړي.
د وایس اف امریکا ډی وی ریډیو خبرونه مو اوریدل.
وایس اف امریکا ډی وی ریډیو یو ساته ټلویزیون خبری خبرونه کې اوس په تاسو ته لن شانتي د لوبو د خبرونو حال هم وړاندې کو. نن د لوبو په میدانونو کې دوه مهمه میچونه شوي دي. یو خو د هاکی میچ چې د پاکستان او د جرمني ترمنځ د چمپیونز ټرافي فائنل وو، هغه پاکستان ګټله، خو نه دی، خو بیا هم د پاکستان یو ستره کامیابي بلل کېږي چې په دویم نمبر باندې راغله ده. 13 ورځې سیمی فائنل کې انډیا له شکست ورکړه وو. او یو بل د کرکټ میچ دی
سمینه، دا به وایم چې 14 کاله پس د پاکستان د هاکی ټیم چې د چمپیونز ټرافي فائنل ته وته د جرمني سره مقابله ونن او په دوه ګوله باندې بیللې ده. او دغه دوه ګولونه جرمني کړي او پاکستان ګولو نه کړی شو، خو پاکستان 13 ورځې هند ته ماتې ورکړې وه. دا غینه پس ته مونږ بیا ګورو چې یو غټه شخړه هم روچته شوه په دوه کلاړیانو باندې، لوبغاړو باندې بندیز هم لګېده. دا خو د هاکی په حق لباندې لغونتي تفصیل تبصره. خو رازو کرکټ ته، د کرکټ میچ روان دی، دا دریمه ونډه ده د نیوزیلند سره، او دا په شارجه کرکټ سټیډیم کې روان دی. پاکستان چې دی 3.3 پیټر رنزونه کړی دی، یو ډیر خس کور دی، او د هغه په جواب کې چې دی نو بیا اوس نیوزیلند لګیا دی بیټینګ کوي. 15 کلاړیان اوټ دي، او ما سره چې کم تازه دا وخت زوینم یو سل وسل ویخته رنزونه کړی دی، او شپږ وشت ورونه د دوی پاکستان کړی دی. دا ښکاریږي چې نیوزیلند به دا میچ او بیلی کرکټ تی سپته نه لګي، خو 15 لوبغاړي سوځیدلی دي، او دا ډیر غټ سکور دی. نو کتل کېږي به خو د شاهد افریدی چې کومه 50 و 50 رنزونه، او دا غنه مخکې د شهزاد چې کومه سنچری و، هغه ډیر خو، او د پاکستان سکور د غزې ته ورسو. کچر دا میچ پاکستان وګټي نو په 2-1 باندې به برتری ترلاسه کړي. دا د 15 میچونو سیریز دی. تاسو ته وایي چې د ورلد کپ نه وړاندې دغه هم اخیرنی سیریز دی، او بیا به پاکستان ټیم چې دی نو په فروری کې د ورلد کپ لپاره ځي، دا په آسترالیا او نیوزیلند کې. وایس اف امریکا ډی وی ریډیو دا تاسو زمونږ غږ د واشنگتن ډی سی نه خپل غوړې قدرمن اوریدونکو، د افغانستان په حق لباندې به تاسو د ډی وی ریډیو پر رپورټونو کې اورئ چې په وروستیو کې د غلطه کې ډیر د تشدد بیخ رامنځته شوی دی. مثال 13 ورځې دی شلو نه زیات تنان وجل شي، یو د سپریم کورټ چارواکي وجل شي، دوه عسکر د غلطه کې وجل شي بهرني، او د دین علاوه دا ځکه مهمه ورځ دي چې نړیوال عسكر چې دي هغه به د دې میاشتې په اخره کې اکثره فوجیان چې دي نو هغه به افغانستان نوزي. بیا د افغانستان صدر ډاکټر اشرف غنی ویل دي چې ترهګری د زغملو نه ده، او په قامې غکړې چې د پر ضد یو شینن په کابل کې دوی د بشري حقوقو په موضوع باندې غونډه ته د خبرې کړي. کمال سادات په تفصيلي ریپورت وړاندې کوي.
افغان جمهور رئیس محمد اشرف غنی چې د بشري حقوقو د نړیوالې ورځې په مناسبت په واغونډه کې خبرې کولې. د نورو خبرو ترڅنګ د خبرو ډیر تمرکز په افغانستان او خاصتا په کابل کې د ورستیو نامنیو په اړه وي. جمهور رئیس زیاته کړه چې دوی هڅه کوي چې د نامنیو مخه ونیسي، خو ترڅنګ له خلکو هم وغوښتل چې د نامنیو د ختمولو لپاره د حکومت سره همکاري وکړي ترڅو په افغانستان کې امن قائم شي. غنی په دې اړوند که څه هم له ګردو افغانانو دا غوښتنه وکړه، خو په ځانګړي ډول یې په قومي شوراګانو، دینی علماو او په مدني ټولنو غږ وکړ چې په دې اړه د جدي ګامونه پورته کړي.
دا اسلامي نه دي، دا انساني دي او دا ټولنه باید پکې
همداشان جمهور رئیس غنی دا خبره هم وکړه چې کدی برید کوونکو هدف دا وی چې په افغانستان کې په داشان بریدونو سره زیان ورسوي په دې دی پوښی چې په دې کې به بریالي نشي او که هدف دا وی چې د سولې پروګرام ضعیف کړی دا دی ومني چې دانو د افغانستان خلک ورسره نه مني او تروریزم ته به تسلیم نشي. اخو بیا د بشری حقوقو خپلواک کمیسیون مشر سیما سمر بیا له حکومت نه وغوښتل چې د بشری حقوقو د ساتنې لپاره د کار وکړي. دی په دې وروستیو کې د بشری حقوقو ځینې سرغړونو ته په اشاره سره وویل:
ما هر روز شاهد خشونت علیه زنان و اطفال در افغانستان هستیم. توقع ما است که در هر پروسه صلح زنان و قربانیان جنگ اشتراک داشته باشند و حقوق بشر و عدالت به هیچ صورت نباید پایمال شود.
دی وای اوس هم مونږ د ښځو او ماشومانو په وړاندې د تاوتریخوالي شهیدان یو او لا هم زموږ بېګنا خلک په جنګونو کې زیانونه ګالي. مونږ په دې اساس له حکومت نه غواړو چې په دې اړه باید چې جدي ګامونه پورته کړي. جمهور رئیس او د بشري حقونو مشر د بشري حقونو د خوندیتوب خبرې په داسې مهال کې کوي چې په دې وروستیو بریدونو کې د بشري حقونو نه یو شمېر سرغړونې شوې دي او بل دا چې 15-16 ورځې وروسته به ټول نړیوال ځواکونه له افغانستان نه ووځي او د پاتې کېدونکو نړیوالو سرتیرو دندې به له نظامي حالت نه د افغان ځواکونو د ټریننګ، روزنې او سلا مشورې په دندو یا ماموریت واوړي. کمال صدات، امریکا غږ، دیوا ریډیو، کابل.
د وایس اف امریکا د ډیوی ریډیو د ټلویزیون یو ساته خبری خبرونه ده. په مردان کې نن د عوامي نېشنل پارټۍ لخوا یو غټه جلسه شوې ده او په دې جلسه کې د عوامي نېشنل پارټۍ د غټو غټو مشرانو یعنی د پارټۍ د غټو غټو مشرانو برخه اخیستې ده. د دې جلسې په حواله سره تاسو ته رپورت وړاندې کوي د ډیوی ریډیو خبریال ریاض حسین.
د عوامي نېشنل ګوند مشر اسپندیار ولی خان غوښتنه کړې ده چې د پښتنو په خاوره دی د پښتون قام قتل عام بند کړي شي او مونږ نه غواړو چې په خیبر پښتونخوا کې د پښتون قام نوی نسل د پرمختیا په ځای پستې طرف ته لاړ شي. دا خبره دوی په مردان ضلع کې د عوامي نېشنل ګوند کارکوونکو یوې درنې غونډې ته کړې ده. په دې موقع په مردان ضلع کې د عوامي نېشنل ګوند مرکزي او صوبایي قیادت هم موجود و. اسپندیار ولی خان وویل چې په خیبر پښتونخوا کې جوړ کړی شوی د پاکستان تحریک انصاف حکومت ناکامۍ سره مخ دی او نشي کولی چې د خیبر پښتونخوا خلک مخ په وړاندې بوزي. دوی په دې خبر زور ورکړو چې تر کومه پورې په مرکزی ښار اسلام آباد کې تحریک انصاف او پاکستان مسلم لیگ نون خپل ضد او انانوي ختمه کړي تر هغې پورې د دواړو ګوندونو په میاس کې خبرې اترې نشي کامیابې دي. دوی مطالبه وکړه چې د قبایلي سیمو نه دي بې کوره شوي خلک نه یوازې په عزت واپس کړي شي بلکې په ځپل شوي سیمو کې د هغوی آبادول هم د وخت ضرورت دی. جلسې ته د خطاب په وخت اسپندیار ولی خان وویل چې تر کومه پورې به د پښتون وینه تویږي او دا چې د نو په خاور باندې د امن ضرورت دی او که د دې لپاره د هغوی د ژوند قرباني غواړي نو هم د هغې نه بډه ډونه کړي پوچې په صوبه کې امن پر دی شي. په دې موقع د خیبر پښتونخوا پخوانی اعلی وزیر حیدر خان هوتی هم خطاب وکړو. په مردان ضلع کې د تیرو ټاکنو نو وروسته د عوامي نېشنل ګوند له طرفه په لومبي ځل د سیاسي طاقت مظاهره مخې ته راغلې ده چې پکې د عوامي نېشنل ګوند د وینا مطابق د 1.5 لاکھ پورې سیاسي کارکوونکو ګډون وکړو. سیاسي مشرانو په صوبایي او مرکزي حکومت باندې سخت ټکونه وکړل او وی ویل چې د ملک دننه سیاسي الغاو تلغاو د واکمن ګوندونو د غلطو پالیسیو نتیجه ده. پخوانی د خیبر پښتونخوا اعلی وزیر حیدر خان هوتی وویل چې مرکزي او صوبایي حکومت د پنجاب جنگ کوي او په خیبر پختونخوا کې د پاکستان تحریک انصاف حکومت د خلکو نه د ووټ اخستو باوجود په صوبه کې د پرمختیا او سوکالۍ پراوستو کې ناکامه سره مخ دی. حیدر خان هوتی تور ولګولو چې صوبایي حکومت د هغوی په روانو منصوبو کې خنډان اچوي او که په راتلونکو ټاکنو کې هغوی کامیابی ترلاسه کړه نو دغه منصوبې به جاری ساتي. بی په دې خبر زور ورکړو چې عوامي نېشنل ګوند یوازینی سیاسي ګوند دی چې د پښتنو د حقونو لپاره کار کوي.
عمران خان چې موته د پښتنو روانه نه را کنټینر ته خدلې او هغه د اسلام آباد او د لاهور د پرسنجر کوي. مولانا شریف وره عمران خان مقصد او غرض سری یو وی زمانه اسلام آباد پرسه پکړه او زمانه لاهور پرسه پکړه دا د سیاست دی دا څنګه خان سیاست سری د خپل نیکو د خپل بنګار د سری جنډې د سوري نه لاندې وګړي او د پښتون د حق د ګټې لپاره بیا د خپل کام سره یو ځای قدم پورته کوي دا د عوامي نېشنل پارټي او د اسفندیار خان سیاست دی.
یاد دی وی چې په دې مقاد امنیتی چارواکو له طرفه هم کوټلی ګامونه پورته شوی وو او زیاتره د مردان ویلې مرکزی لارې بند کړې شوې وې چې لکه بلې د لری پرتو علاقو خلک سخت ستوند سره هم مخ شو. ریاض حسین وایس اف امریکا ډیو ریډیو مردان.
دار وایس اف امریکا دی ور رادیو دی تاسو زمنګ غږ د واشنگتن ډی سی نه نیخ پنی غوړې قدرمنو کتونکو اوریدونکو په اسلام آباد کې چارواکي وایي چې درویشت خطیبانی پاغوی باندې کیس درج کړی دی ځکه چې دوی د لوډ سپیکر غلط استعمال کوو د خطبو کې به فرقیزه نفرت خبرو او دا چې دی په اسلام آباد کې چې دی نن سبا د لوډ سپیکر استعمال هم په آزاد توګه باندې بند کړی شوی دی ځکه چې په دې باندې د نورو مذهبونو سپکاوی او سیاسي مقاصد لپاره هم استعمالیږي. یو خبره دویمه ده چې د لال مسجد یو تن حافظ احتشام په اسلام آباد کې په های کورټ کې یو درخواست داخل کړی دی ویلي دی چې کله نه د دغه مدرسې جینکو طالب علمانو د جنگیالې ډلې داعش په حق کې یو ویډیو جاری کړی دا نو د هغې نه پس اوس پولیس دوی لګیا دي تنګی او تاسو ته بده وایو چې حکومت دوی د سارنې لاندې هم 1300 ورځو راهسې ساتلې دي. د هغې وجه دا ده چې د غلطه شک کیږي چې د دوی دغه جنگیالې ډلې سره اړیکې دي یا جوړول غواړي. نور تفصیل په دې موضوع باندې د اسلام آباد نه اورنګزیب خان وړاندې کوي.
په اسلام آباد کې موجود لال مسجد انتظامی اعلی محکمه یا های کورټ کې پولیسو خلاف خواست جمع کړی دی او په دې کې ویل شوی دی چې هغه ویډیو په کوم کې ځینې زنانه طالبات ځان د جامع حفصه سره تړلې خي او ترهګر تنظیم ISIS په حق کې خبرې کوي خورېدو نه پس پولیس لال مسجد انتظامیه بې ځایه یروي. بلخو اسلام آباد درویش خطیبانو خلاف د لاؤډ سپیکر غلط استعمال باندې پولیسو مقدمه جوړ کړی دی. اسلام آباد کې د حضرت امام حسین سلویختی په موقع ځای انتظامیه لخوا د لاؤډ سپیکر په استعمال باندې لګول شوی وو خو جمعه موز نه وړاندې نږدې درویشت جمعتونو کې د لاؤډ سپیکر غلط استعمال باندې پولیسو دا مقدمه درج کړې ده. د نوړاندې په محرم کې هم دلته یو نیم سل خطیبانو هم دغه شان د لوډ سپیکر غلط استعمال کړی وو او کړه کې نډک تقریرونه کړی وو. په کوم درویشت خطیبانو خلاف چې مقدمه جوړه کړې شوې ده هغه کې تر اوسه څوک هم نه دی گرفتار شوی. پاکستان کې اکثر د جمعې موز په موقع د لوډ سپیکر په ذریعه نه صرف نورو فرقو خلاف خبرې کیږي بلکې جمعتونو خطیبان د جمعې ورځ د لوډ سپیکر سیاسي مقاصدو لپاره هم استعمالوي. تیر کال نومبر په میاشت کې هم راولپنډي ښار کې محرم په ورځ کې د شیعه مسلمانانو جلوس په وخت یو جماعت خطیب دوی خلاف د سپیکر غلط استعمال کړی وو او وروسته بیا شیعه سنی فساد کې یو شمیر خلک وژل شوي وو. د خلکو یو بل خلاف د پولیسو نه په زور اغستل شوی وسله هم استعمال کړی وو. بلخو اسلام آباد کې موجود لال مسجد انتظامیه پولیسو خلاف اسلام آباد های کورټ کې یو خواست جمع کړی دی. دا خواست د انتظامی یوتن احتشام الحق لخوا جمع کړی شوی دی او په دې کې ویل شوی دی چې کوم رزنه هغه ویډیو خوره شوی ده په کوم کې ځینې زنانه طالبات ځان د لال مسجد سره تړلې جامع حفصه طالب علمان خی او تر هغه ISIS په حق کې خبرې کوي پولیس د لال مسجد انتظامیه بې ځایه یې روي. خواست کې ویلې شوې دي چې لال مسجد د ویډیو سره هیڅ تعلق نشته او احتشام الحق د لال مسجد یو خطیب عبدالرشید غازی وژنې کې پخوانی پوځي صدر پرویز مشرف خلاف فریق هم دی او حکومت دې ذریعے په احتشام الحق فشار اچوي چې د مقدمه نه رستو شي. حکومت خپل هم د پرویز مشرف خلاف غداري مقدمه پیل کړې ده. یو شخصي ټلویزیون سره خبرو په وخت د لال مسجد خطیب مولانا عبدالعزیز هم ویلي دي چې د ویډیو په حق له دوی خبر نه دي، خو دوی دا هم ویلي دي چې ISIS د خلافت خبره کوي او دوی هم د نظام تایید کوي. د نوړاندې کال 2001 کې هم لال مسجد او جامع حفصه د شریعت غوښتنه کړې وه او دلته اسلام آباد کې د سی ڈی کاروبار یې په زور بند کړی وو او چینی او پاکستانی زنانه وګړي یې هم اغوا کړی وو. وروسته لال مسجد خلاف عملیاتو نه پس د جامع حفصه ودانۍ ختمه کړې شوې وه. اورنګزیب خان، وایس آف امریکا، ډیوا ریډیو، اسلام آباد.
په پاکستان کې سرخار اسلام آباد کې د لاؤډ سپیکرو په استعمال باندې پابندي لګولې شوې ده او تاسو په خبرونو کې هم واورېده چې هم په دې د دې خلاف فیصلې خلاف ورزي کولو په وجه باندې د رښت خطیبانو پر ضد مقدمه هم درج کړې شوې دي. د ډیو ریډیو خبريال فیاض ظفر په دې موضوع باندې د وفاقي شرعي عدالت یو وکیل اورنګزیب سره مرکه کړې ده او تپوسې تکړه ده چې د پاکستان قانون د لاؤډ سپیکرو د استعمال په حواله سره د دې قانون په حواله سره سوای دغه مرکه تاسو وړاندې کوو.
اورنګزیب صاحب، د لاؤډ سپیکر د غلط استعمال د پاره سره قانون موجود ده؟
پاکستان کې خو قوانین چې دی په خپل شکل کې موجود دي، خو د بده مرغه پاغي باندې د عمل درآمد رجحان چې دی نو هغه کوټي کم دی. پاکستان کې یو قانون دی، ویسٹ پاکستان ریګولیشن اینڈ کنټرول اپ لاؤڈ سپیکر اینڈ ساؤنڈ ایمپلیفایر آرڈیننس 1965، چې هغه په دې د پاره جوړ شوی دی چې د لاؤڈ سپیکر غلط استعمال چې دی هغه منع کوي. لکه مثال په تور د دې یو سیکشن دی، سیکشن 2، چې هغه هر هغه سړی چې د لاؤډ سپیکر استعمال چې دی هغه د سیکټیرین یا د مذهبي فرقه پرستۍ یا د مذهبي رجحان د بڑاولو لپاره استعمالوي نو پاغه باندې قدغن لګولې دي. او دغه شانتي کې بیا په زمونږ د ایټ ای چې کم رولز دي یا کم قوانین دي،
ایټ ای نستاسو مطلب د دهشتګردۍ د مخنیوي کم قانون چي دي،
انټی ټیریزم اکټ چي دي 1997، نو پاره کې هم سپیشلی یو سیکشن دی، سیکشن 11E، چې هغه چولې شوې ده د دې لپاره چې د دې د دا 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 کم د ملک کې چې د بنیاد پرستۍ یا د مذهبي انتها پسندۍ چې کم رجحان روان دی چې په دې باندې منع وکړي شي. خو د بده مرغه دا استعمالیږي، دا لاؤډ سپیکر، او زمونږ کم واکداران چې دي هغه پې سترګې پټې دي او هغه په یو ځای کې په عمل درآمد کې نه راولي. که چلته دا په عمل درآمد کې راوستې شي نو د دې لاؤډ سپیکر غلط استعمال به هم ختم شي او کم خلک چې یو بل پسې په مرګونو ګرځي یا د کم خلک په اشتعال باندې راځي نو هغه خلک به هم د یو بل نه بچ پاتې شي.
اورنګزیب صاحب، دا کم قانون چې د پاکستان کې موجود دی، په دې قانون کې د لاؤډ سپیکر په غلط استعمال باندې سزا سونه ده؟
په دې کې دوه قسمه قوانین دي. یو د ریګولیشن چې کوم دی د 1965 والا، پدې کې درې میاشتې سزا ده د ټول ملک لپاره، خو په خصوصا د اسلام آباد کوم ایریا چې دنو پاغي کې په 2011 کې امندمنټ شوې ده او دا غي لپاره سزا چې دنو هغه یو کال مقرر کړی ده. دغه شانت کې چې کوم بین ارګنایزیشن دی په ملک کې، نو پای کې د دهشتګردۍ چې کوم قانون دی په پاکستان کې، نو پای کې یو سیکشن اچولې شوې ده او څنګه چې د دهشتګرد یو سزای د ایټیا عمر قید یا پانسین او هغه سزای هم هغه ته اچولې ده.
ډیر مننه چې زموږ سره خبر کولو. فیاض ظفر، وایس اف امریکا، ڈیو ریڈیو.
دا د وایس اف امریکا ډیو ریډیو دی. تاسو زمونږ غږ د واشنگتن ډی سی نه خپلې غوره کډرمنو کتونکو اوریدونکو زمونږ خبرونه دوام لري. مونږ سره اوسېږي یو شمېر رپورټونه او مرکې به مونږ تاسو ته وړاندې کوو. د مولانا آصف محمد چې کومه مقدمه وی دوا پاتې په هغه کې اورونه شوې ده، فیصله لا نه دراغلې، دا غي په حق به هم پکې تاسو ته رپورټ وړاندې کوو. مونږ سره اوسېږي.
د واشنگتن ڈی سی نا دا وائس آف امریکا ڈیوی ریڈیو دے
وائس آف امریکا ڈیوی ریڈیو دا ٹیلیویژن پر خبروں کی اور بیا تاسو ہر کلے وایو وړاندې کول اول د خبرونو سرټکی.
افغانستان کې تشدد پر لپسې پیښو وروسته صدر اشرف غنی خبرداري کړې دي چې ترهګري نوره د زغملو نه ده. کابل کې د بشري حقوقو غونډه ته وینا کې هغه په قام غک کړې دي چې د ترهګري پر ضد یو موټی شي.
د عوامي نېشنل ګوند مشر اسفندیار ولی خان وای په خپل خاوره امن غواړي. نو موړي ویلي پښتون قام د ملک ته نورو قانونو نه ورستو پاتې کړی شوی.
او د امریکا په بیلابیلو ښارونو کې د بیوسلی تور پوستکو د وژنې پر ضد احتجاجونه شوي او برخوالو د پولیسو په نظام کې د اصلاحاتو غوښتنه کړې ده.
سرټکی تاسو واوریدل موږ سره اوسئ او غوښی وسته خبرونو تفصیل ته.
د افغانستان صدر اشرف غنی ویلي افغانان به هیڅ کله هم ترهګري ترهګریته تسلیم نشي. نو موړي لا افغان ولس څخه غوښتنه کړې ده چې په شریکه دي د ترهګری په وړاندې ودرېږي. نو موړي نن د بشري حقوقو د نړیوال ورځې په مناسبت یوې غونډې ته په وینا کې خپل هیواد کې د ترهګری پر وسته او پیښو سخت خبرګون ښودلې دي او توند لهجه اختیار کړې و. ویلي دي چې څوک دا اراده لري چې تروریستي عملیاتو به د سولې اراده کمزوري کړي نو باید پوه شي افغانان ولس یو موټی دي او هیڅکله به هم ترهګریته تسلیم نشي.
پاکستان پایتخت اسلام آباد کې د جمعې ورځې خطبه په وخت لاؤډ سپیکر په استعمال بندیز خلاف ورزي کولو په سر د بیلابیلو جماعتونو خطیبانو پر ضد ډیرش مقدمه درج کړې شوې. د اسلام آباد یو اعلی پولیس چارواکي ویلي په ډیرش د جماعتونو کې خطیبانو د نفرت نه ډکې ویناګانې کړې چې په وجه د دغه جماعتونو خطیبانو خلاف مقدمه درج کړې شوې دي. بل خوا د لال مسجد خطیب د اسلام آباد پولیسو لخوا د زور زیاتی کولو په سر د خلیفہ ورځ اسلام آباد های کورټ کې یو خاص جمع کړی دی. درخواست کوونکی احتشام الحق ویلي د میں حفصه طالب علمانو لخوا د ویډیو پیغام خبرول ورستو د اسلام آباد پولیس توی تنگی په دغه ویډیو پیغام کې طالب علمانو شام او عراق فعاله تندروا دولت اسلامي د پاره د مرستو سرګندونه کړې و.
او په پاکستان کې د پښتون ملت پال عوامي نېشنل ګوند مشر اسفندیار ولی خان په مردان کې وی غټي جلسې تخپل وینا کې ویلي دي چې د پښتون په خاوره پښتون وجلې کیږي. په وینا کې اسفندیار ولی خان د پوزي عملیاتو لامل به کورشوي قبایلی سیمو د قبایلی سیمو څخه به کورشوي خلکو د بیا پر ځای کولو زر تر زر بیا پر ځای کولو لپاره غک هم کړی دی. ایالتي او مرکزی حکومت د کډوالو قبایلو ستونزو ته پام نه لرونو باندې ډېری نیوکې په هم کړی دي. نن د اتوار پورز مردان کې دغه غټ ولسی غونډه ته په وینا کې خاغلی اسفندیار ولی خان دا هم ویلي دي چې نه یوازې قبایلی سیمو او خیبر پښتونخوا کې بلکې د پاکستان په هر برخه کې پښتانه وجلې کیږي.
د پاکستان د ترهګرۍ پر ضد یو خصوصي عدالت د غیر قانون ډلې تحریک نفاذ شریعت محمدي مشر صوفي محمد پر ضد دوه مقدمو کې فیصله محفوظ کړي. صوفي محمد د ترهګرۍ دولسو مقدمو کې د تیرو څو کلو راهسې په جیل کې دی. هغه په لس مقدمو کې د ثبوتونو نشوالي په وجه بری کړی شوی. خو د سوات کابل پولیس ټانه باندې حمله او په کال 2009 کې د منګوري ګراسي ګراوند کې د ریاست خلاف وینا کولو په سر د صوفي محمد خلاف درج مقدمه فیصلہ.
د امریکا په نیویارک، واشنگتن او نورو ښارونو کې تیر ورځ د پولیسو لخوا بې وسلې تور پوستکو خلکو د وژنو پر ضد په لسهاو زره تنانو احتجاجونه کړي دي او په پولیسو نظام کې د اصلاحاتو غوښتنه کړې ده. د مایکل براون، اریک ګارنر، رایس او مارټن خپلوانو په واشنگتن کې انصاف ته ټولو لپاره په نوم لاندې لاریون کې برخه واخیستله.
د امریکای سینیټ د څو ورځو سیاسي هلو ځلو او د مرکزی حکومت بندېدو د خطرې وروسته د یو لس کرب ډالرو بجټ منظور کړی دی. سینیټ د راتلونکي مالی کال لپاره د بجټ بیل د سلويخ په مقابله کې شپږ پنځوس فوټونو سره منظور کړی. نن دا بیل په داسې وخت منظور شوی چې د دې نه یو ورځ وړاندې سینیټ د کال 2015 لپاره د 15.5 اتیا ارب ډالرو دفاعي بجټ منظوري هم ورکړې وه.
د وایس اف امریکا ډیوا ریډیو خبرونه مو اوریدل.
د پاکستان د ترهګرۍ پر ضد یو خصوصي عدالت نن د ټي ان اس ایم یا د تحریک نفاذ شریعت محمدي کلدم ډلې مشر مولانا صوفي محمد پر ضد په دوو مقدمو کې خپل فیصله محفوظه کړې ده. په هغه باندې 12 مقدمې وي د بلابل نویت او په هغه کې په لسو کې هغه بری کړی شوی او دوو فیصله لا نه ده اورول شوی. نور تفصیل په اسلام الدین ساجد ناورو.
پیښور زندان یا جیل کې چې کله د انسداد دهشتګردۍ عدالت قاضي عبدالرؤف د مولانا صوفي محمد کیس اوریدل شروع کړل، په کوم کې چې مولانا صوفي محمد باندې دا تور دی چې د خپل نورو اته سو تنانو سره په کال 1995 کې د سوات کابلتانی باندې برید کړی وو. دغه پیښه کې هیڅ قسمه جانی نقصان نه و شوی. ولی پولیسو د ده په ضد د ترهګرۍ مقدمه درج کړې با. د مولانا صوفي محمد وکیلانو جج ته وویلو چې د پولیس سره هیڅ گواه نشته دی چې ګنې مولانا صوفي محمد په دغه کې ککړ وو. پیښور یو ستر خبریال او قانون پوها وسیم احمد شاه وای چې د مقدمه کې هم د مولانا صوفي محمد خلاف سو گواه نشته دي، ځکه امکان دادی چې په 10 دسمبر به فیصله د په حق کې کېدل شي.
هغه کابل پولیس سټېشن باندې لکه یو حمله هم تکیدا شو چې مظاهره شو، مظاهرین وای په پولیس سټېشن وغلو او د پولیس سټېشن کې ډېر نقصان کړو. نو هغه درخواست باندې اوس محفوظ او اندازه خدا څخه ښکاری چې کېدل شي چې هغه کې لکه د بریت فیصله راشي.
په کال 2001 کې چې کله امریکای په افغانستان حمله کړې و، نو هغه وخت کې مولانا صوفي محمد سره د لز زر خو شاتنانو د ملکن ډیویژن نه افغانستان په لوتو د طالبانو مرستې لپاره تللی وو. ولې هلته د زیاتره تنان د شمالي اتحاد خلکو نیولې وو چې پکې یو شمیر هغوی وجلي او نور یې د پیسو اغستلو نه وروسته واپس را پریښودلي وو. ولې مولانا صوفي محمد په واپسۍ کې د پاکستان افغانستان پولیس سره نږدې کورم ایجنسۍ کې پاکستانی حکومت نیولې وو او هغه د کال 2009 جنوري میاشتې پورې د ډیره اسماعیل خان زندان کې کېدو. ولې د فروری میاشتې 2009 کې د عوامي نشتل ګوند حکومت سره د یوې لوزنامې نروستو هغه پریښودلې شو او د ملکن ډیویژن ته واپس لاړلو. ولې په ملکن ډیویژن کې طالبانو لخوا نه د امن معاهده ختمېدلو او پوځي عملیاتو پیل کېدلو نروستو په کال 2009 د جولای د میاشتې 26 نیټه باندې حکومت یو ځل بیا مولانا صوفي محمد سره د خپل زامنو د پیښور نه ونیولو. وروسته د مولانا صوفي محمد زامن عدالت پریښودلو. ولې مولانا صوفي محمد تر اوسه پوری د پیښور په جیل کې دی؟ حکومت د مولانا صوفي محمد په ضد د بغاوت او ترهګرۍ 12 مقدمه درج کړې دي. دغه کې تر اوسه پوری عدالت په 10 مقدمو کې مولانا صوفي محمد بې ګناه ګرځولې دي او صرف 2 نورې مقدمه پاتې دي. وسیم احمد شاه وایي چې دا ښکاریږي چې مولانا صوفي محمد به په پاتې 2 مقدمو کې هم عدالت نه بری کیږي، ځکه چې د هغه په ضد هیڅوک گواه نشته دي.
ډېر کیسونو کې وو اته سوه تنان نو باندې الزامونه لګېدلي دي. نو هغه تنان را پیدا کول هغوی عدالت ته را مخامخ کول دا ډېر مشکل کار و. نو دغه وجه وه چې زیات تر چې د دوی کومې مقدمې وي هغه اختتام نه مخکې ختمې شوي.
د قانون پوهان وایي چې کچري عدالت د مولانا صوفي محمد د ټولو مقدمو کې فیصله واوروي او دې بری کړي، نو بیا حکومت دې په جیل کې نور نشي ساتلی. اسلام الدین ساجد، وایس اف امریکا، ډیوا ریډیو، پېښور.
وایس اف امریکا ډیوا ریډیو دی او تاسو زموږ غږ د واشنگتن ډی سی نه خپني غوړې قدرمنو کتونکو اوریدونکو. د خیبر پختونخوا حکومت یو واري بیا وفاقي حکومت ته ویلي دي چې د امنیتي فکرمندو له عمله ډاکټر شکیل افریدی د پېښور جیل نه نور زینو ته منتقل کی او یو خط کې بیا وفاقي حکومت ته دا ویلي چې که پاو سره وي او که وفاقی حکومت یې نور کم زینو کې ساتلی شي. دا اول ځل نه دی د خیبر پختونخوا کله نه چې عمران خان حکومت راغلی دی وخت په وخت وی دغه فکرمندۍ سرګندۍ د ډاکټر شکیل افریدی وکیلان وایي چې دغه فکرمندو په حق له دوی نه دی خبر کړی شوی چې ګنې ولې دوی داسې محسوسوي. نور تفصیلی رپورت چې دی د سیمینا حمید الله وړاندې کوي.
ریسپانډنت ټریبیون وایي دغه خط د پښتونخوا وزیر اعلی د صوبې د پولیسو مشر یعنی آی جی پی د مرکزی حکومت د داخله دفاعي او سرحدي چارو وزیرانو او د قبایلی سیمه چیف سیکرټری ته لیږل شوی دی. د پښتونخوا حکومت په تکرار سره دغه امنیتي اندېښنې څرګنده کړې دي او مرکزی حکومت ته یې بار بار د ډاکټر شکیل افریدی پنجاب یا د هیواد کومې بل برخې ته د انتقالولو غوښتنې کړې دي. د پښتونخوا د جلحانجات وزیر ملک قاسم خان خټک څو ورځې وړاندې ډیو ریډیو ته ویلي وو د ډاکټر شکیل افریدی د مردان نوې جوړ شوی های سیکورټی جیل ته په بوتلو غور روان دی، خو خبر دا وی چې د قبایلی سیمې د مجرم په مرکزی حکومت خپل بندی د ځان سره وساتي.
قران چې کوم قیدان دی هغه به ان شاء الله غلطه کې شفت کیږي. قیدان دی ولاتیان دی ابو غزي او دا جیل خو ته پته د دې دیشو به واحد جیل دا چې د ټول خطرناک سمتا قیدان
بل ډاکټر شکیل افریدی به تاسو ته وړي
دا به وخت فیصله کوي یا خو هغه کې رزښت خو مسله زری غور ده په دې مدي خبري کیږي لګیا پلان کې دا راخه شامل ده.
د دې وړاندې د پښتونخوا د داخله چارو د ولاړی استینډینګ کمیټې غړو د پیښور جیل د دورې په محل د ډاکټر شکیل افریدی د پیښور جیل نه د انتقالولو غږ کړی وو. ډاکټر شکیل افریدی دا وخت د خیبر ایجنسی د غیر قانونه ګرځول شوی تنظیم سره د اړیکو په تور کې د دریشتو کارو د بند په سزا په پیښور جیل کې بندې دي او د پټا ټریبیونل دننه د هغه لخوا د سزا پر ضد او د مقدمه د بیا د سر اوریدنې د اپیل پوو اوریدونکو کې د خیبر ایجنسی پولیټیکل ایجنټ د ټریبیونل په تکراری غوښتنو ریکارډ نه دی پېښ کړی. د تیر سمودینه پسته ماخامه د جیل سره خوا کې تیریدونکو لوی سړک د امنیتی اندېښنو په سبب د ټریفیک ته پاره تړل کیږي او پر امنیتی ځواکونه پر ځای کول شي. حمید الله وایس اف امریکا ډیو ریډیو په خبر.
نن په پیښور کې د چارسده روډ باندې شیرو جنگي علاقې سره نږدې په یوې بلې لیډی هیلت ورکر باندې حمله شوې ده. په هغه په دې حمله کې بچ شوې ده خو زخمی شوې ده او په هسپتال کې علاج روان دی. په لیډی هیلت ورکر باندې دغه حمله په خیبر پښتونخوا کې یا د پاکستان په نورو علاقو کې څه نوې خبره نه ده. د ډېرې مودې نه په دې باندې حمله روانې دي، خصوصا په هغه لیډی هیلت ورکر باندې چې کمې د پولیو په ویکسینیشن کې کار کوي یا پولیو ویکسین ماشومانو ته کور په کور ورکوي. د ډیو ریډیو خبریال ارشد مومن په دې حقلا یو رپورت را لیکلی دی، تاسو ته وړاندې کوو.
پاکستان کې که یو خوا د پولیو کې سونه شمیر مخ په زیاتې دو روان دی، نو بل خوا د پولیو ضد کمپاینونه هم د یو شمیر ننګونو سره مخ دي او په دغه کې د مور او پلار خپلو بچو ته د پولیو قطرې ورکولو نه انکار. په قبایلي سیمو کې د خراب امنیتي وضع له کبله د پولیو ټیمونو ته د رسۍ نشواله، د وسلوالو لخوا د پولیو ضد کمپاین باندې بندیزونه او د پولیو قطرو باره کې غلطې پروپاګندې شاملې دي او دغه ترڅنګ اوس د پولیو په ټیمونو باندې زیاتېدونکي بریدونه هم د دغه رنځ په ختمولو کې لوی خنډ جوړ شوی. او تیر ورځ هم په پیښور کې د صحت یو کارکونکي هغه مهال د نامعلومه موټر سایکل سورو لخوا په ډزو وویشتل شوه چې خپلې ډیوټۍ ته روانه وه. او څو ورځې وړاندې په بلوچستان کې هم څلور د پولیو کارکونکي وژل شوي وو. او د خیبر پښتونخوا او قبایلي سیمو لپاره د یونیسف ټیم لیډر ډاکټر بلال وای په پولیو ټیمونو بریدونه د پاکستان نه د پولیو ختمولو کې لوی خنډ دی او دغې د پولیو کارکونکو په زړونو کې یره پیدا کړې.
موږ په دې خبره باندې پیږو چې سبا سهار د کور نه د حجرې نه وځم چې ما زما جون ته خطره نه یم او ما ته دا یاره نه چې ما ته څوک کس ناس نه دی، نو زه به په ډېر په اسانۍ باندې وځم. خو ما پاره کې دا یاره که یاره د کور نه بهر وځم ورته یو کس ناس دی او په بک په لاس دی او وایه ما ته خطره ده، نو خامخا زما پاره کې زما به یاره به یه، نو دک کرنګې دا پولیو ورکران هم دي. نو چې پولیو ورکر ته پاره کې یاره چې یاره خدا نه خواسته ما باندې د دې کوڅې نه د دې نه ډس کېدی شي، نو خامخا پاره کې یاره نو هغه کار هغه رنګې نه شي کولی چې کوم هته په کار دی هغه وکړي. نو دې سره د کمپین او د کوالټي چې کوم ده کنه هغه ډېره زیاته خرابه شوې ده.
ډاکټر بلال وای په خیبر پښتونخوا او قبایلی سیمو کې د وجل شو او زخمیان شوي کارکونکو او د هغوی په ساتنه مامور اهلکارو شمیر تر 50 زیات دی او وای د اندېښنې خبره دا ده چې دا بریدونه په داسې وخت کې زیات شي په کوم موسم کې چې د پولیو په وایرس ښه قابو موندل کېدی شي.
کله چې زموږ د لو ترانسمیشن سیزن راشي لکه د اوس موسم په دې اټکونو کې لږ زیات شي، دا یو ډېر دغه ښکاري کړه په دې موسم کې. ولې ځکه چې په دې موسم کې مونږ ډېر زیات پلانینګ کوو، مونږ ډېر تمه کہ جنو ٹرانسمیشن سی جن کہ جمنگ پولیو ایریڈیکیٹ کو انشاءاللہ نہ بیا بکسری دا پولیو ایریڈیکیٹ شیا دا منگ تا دیت لک دیسر نہ مشکلات دیا
پا پاکستان کے دا حقی نرا پا دے خواہ دا پولیو کارکون کو باندی بریدون شروع شو چی پا ڈاکٹر شکیل تور و لگی دا چی دا القاعدہ مشر اسامہ بن لادن پا تمعلوم اولو لپارے دا جالی پولیو کمپین چلولے ہو او دا غروستو دا پولیو کارکون کو باندی دا بریدون لڑے خیبر پختونخوا قبائلی سیمو بلوچستان او ترسن پوری وغزی دا خو تر ټولو زیات اثرات یې په خیبر پختونخوا او قبایلی سیمو کې ښکاری او روان کال په 203 پولیو کې سونو کې 103 په قبایلی سیمو او 13 خیبر پختونخوا کې رپورت شوی ولی په سند کې 20 بلوچستان کې 18 او پنجاب کې 3 د پولیو کې سونه ښکاره شوی ارشد مومن وایس اف امریکا ډیو ریډیو شبقدر
صف امریکا ڈیو ریڈیو دے تاسو زمنگا غک دا واشنگٹن ڈی سی نا نیخ پنی غوری قدر مونو کتون کو او وریدون کو پا امریکا کی پا رستیو کی دا سی یو سو پی خوشوی پا کم کی چی سپین پوسته کی پولیس افسر تور پوسته کی امریکایان وجلی دی او هغه تنان بے وصلی و بیا دغه بحث اس را پورته شوی دی پا امریکا کی چی دا دیز کم د انصاف نظام دی په هغه کې مسلې دي د پولیس کم نظام دی په هغه کې ډېری مسلې دي ځکه چې په دغه سپین پوسټو کو پولیسو باندې کم مقدمه بیا جیوری یا د انصاف چې کم جرګوي دلته جیوری ورته ویل کیږي هغه په مقدمه پیل کولو لپاره هم کومه فیصله نه دا ورولې بیا د دې وروسته احتجاجونه پیل شو په دغه احتجاجونو کې ډیر قهر دی او خلک په نظام کې د بدلون غوښتنه کوي د ټولو لپاره انصاف د غرنګ ناری پکې وهل کیږي تاسو ته وایي چې په واشنگټن کې هم دلته 13 ورځ ناوخته د خاري په ورځ د غرنګ احتجاجونه شوې دي دا یو ویډیو رپورت دی دا د وایس اف امریکا ویډیو چې کوم رپورت دی زمونږ همکار محمد علمگیری تاسو ته وړاندې کوي
دا واشنگتن په کوڅو کې مظاهره چیان د منصفانو یوې ډلې هغه فیصلو پر ضد راوتي او کوم کې چې دوه زائد دوی د تورانو په مرګ سپین پولیس افسران بخلي دغه مظاهره چیانو د نظام بدلون غوښته یو مظاهره چی چې ها وانچی نومیږي د نیویارک آیلند اوسیدونکو دا وایي زموږ د مړو کسانو لپاره انصاف پکار دی کومړه تور وی سپین لاتینی وی یا هر څوک د هر چا لپاره انصاف پکار دی مظاهره چانو پلی کارډ او چته کړي وی چې غي سوری وهلې او تر دې چې زمزمه هم کولی نېشنل اکشن نت ورک یو غیر دولتي ډله ده او دا لاریون یې ترتیب کړي چې د پولیسو د ډزو ښکار کسانو کورونه هم پکې شامل وي په دغه موخه خلکو دواګانې هم وکړي او منتظمینو د لاسونو چټولو یو بل رقم مظاهره هم وکړه چې اتفاق یې خوند س مور پلارانو دل تخپل بچی هم راوستی و الفا توره د ورجینیا اوسیدونکو دی دیوای خپل بچو ته خودل غواړي چې د خپل حق لپاره دی ودریږي او کو دتا چیرې پته ولګي چې سر ټیک نه دی روان نو پکار د چې پرځ دی را ولاړ شي ماری هوان چې بیا وای چې دوی زامن دی او دوی نوسیان دی او دا غواړي چې دوی امریکا کې خراتلو جوړري دا بوستون اوسیدونکو ډارن هاول وای مونږ د پولیسو بے انصافی او درنګ پر سر کړ کوینو دا کام بل اڑخ ته روان دی او پکار د چې زمون مشران نه دا خبره اومني لن آیا نیلسن هم د واشنگتن اوسیدونکو دا وای مونږ له د نسلی توپیر پر ضد درېدل پکار دی او پکار د چې مونږ اوس د غلار پریک دو خالی اوسو زره کسان پرون واشنگتن ڈی سی کې راغون شي وو خو فرګوسن میزوري کې رامست شوی د هغه پیښو پرتله په کومو کې چې مظاهره چیانو املاکو ته سخت یان اړولې وو په واشنگتن کې دا مظاهره ډېر پورم نه وی
بټګرام ضلع کې د یونیسف لخوا هلته کې چې کم ځوانان دي هغوی ته په جدا جدا هنرونو کې تربیت ورکړه کیږي او چې کله د دوی دغه د هنرونو تربیت مکمل شي نو بیا ورسره مالی مرستې هم کیږي چې دوی خپل کاروبار چې دی هغه کولاو کړی شي یا شروع کړی شي نور تفصیل د دې پروګرام په حواله سره احسان محمد خان نورو
تیر خیګړې نړیوال ادارې سیو دی چلډرن چې په شمالي سیمه بټګرام اولای کې ځوانانو ته تکنیکی تربیت روان کړی دی. دغه تکنیکی تربیت مقصد دا دی چې ځوانان هنر زده کړي او دغه هنر وروسته خپل خپل کاروبارونه روان کړي. دغه کاروبار لپاره هم سیو دی چلډرن خپل کومک او مرسته کوي دغه ځوانانو سره چې کوم د تربیت نه واپس راشي. دغه پروګرام د لارې په سلګونو ځوانان داسې دي چې هغه تربیه شوي دي او د دې وروسته خپل خپل کاروبارونه روان کړي دي. همدغه ډول یو ځوان چې د وخت زه د هغه په دوکان کې ولاړ یم، د موبایل سمولو د رغولو کار زده کړی دی، د موبایل ریپیرنګ کار زده کړی دی. دغه کار د په څو وخت کې زده که څنګه زده که د په ژوند باندې کوم اثر پرې واسه د ده نه په دې والی باندې پوښتنې کوو. جی ورور، ستاسو نوم دی؟
زما نوم عبدالوهاب دی. جی
عبدالوهاب، دا راته ووایه چې دغه ټریننګ تاسو ته کوم تربیت چې راک سیو دی چلډرن په کوم ځای کې راک، څومره وخت لپاره وو او تا پکې څه زده کړه وکړه؟
بس ټول نه مخکې خو مونږ د سیو دی چلډرن شکریا ادا کوو جی چې دوی مونږ ته ډېر په مختصر وخت کې په دوه میاشتو کې مونږ ته ټریننګ راک. په پینډای کې مونږ ته راک، آی آر ایم انسټیټیوټ کالج کې مونږ ته دا ټریننګ راک. نو دې نه مخکې مونږ سره هیڅ هنر هم نو، اوس الحمدلله مونږ سره یو هنر مونږ ته راغی او مونږ اوس خپل دوکان چالو کوي.
نو اوس دغه دوکان کې ته موبایل روغوي، دغه کاروبار دې څنګه دی؟
بس مختلف قسمه فایل چې په موبایل کې راشي مختلف قسمه پیسې 200 درې سوه څلور سوه پورې مونږ اخلو جی، او بس 1200 نه اخله 1500 1600 پورې زمونږ دی رزي دغه کې.
دغه دوکان چې دی دغه ته په کلی کې جوړ کړی دی، که دا ته لوی ښار ته لاړ شي، لوی بازار ته لاړ شي، نو په هغې ځای کې به ستا کاروبار بیا نور ښه نه وي؟ څه وایي؟
جی بالکل، نور به ومه انکم ډېر زیات ښه وي جی، او لکه په کلی کې لږ دغومره 1200 1500 پورې سیل کېږي، او بخار کې به دې نه هم زیات وي انشاءالله.
نو دا د مالی کومک تر سره چا کړی دی؟ دا چې کوم ستا سامانونه دي،
دا هم موږ سره سیو دی چلډرن موږ سره پوره مدد کړی جی، موږ له پوره سامان راک او کیټ راک، تقریبا 15-20,000 پورې کیټ ته جی دا ټول اوزار موږ له ورا کړی جی.
خا په مخکنی ژوند کې اوسنی ژوند کې د کوم فرق دی چې کله در سره هنر نو هغه وخت ژوند او د اوسنی ژوند چې دی چې په لاس کې د هنر هم دی، څه فرق پکې محسوسوي؟
بس جی دینه مخکې خو ما سکول وی دولسم سکول نه چې کله فارغ اسلم سره کار مارنو جی، بیروزګاری و، بیا ما په خپل په لاهور کې په دوکان کې کار کوو جی. اوس الحمدلله دلته خپل په دوکان کې کار کوو او به عزت روزګار کوو جی.
درنو اوریدونکو، سیو دی چلډرن د امریکا د خیر ښېګړې نړیواله اداره چې دغه تربیت یې د بټګرام علي سیمې اوسېدونکو کې هغه ځوانان چې هنر ورسره نو بیروزګار وغی ته ورکړی دی. دغه دوکان خواته یو بل دوکان هم دی، یو بل تن هم دی. دغه تن ته کوم قسمه تربیت ورکړل شوی دی، څه قسمه فائدې ورته ورسېدي، څه احساسات لري، په دې اړه د ده سره هم خبره کوو. جی ورور، ستاسو نوم دی؟
زما نوم ګلنواز دی.
ګلنواز، دا راته ووایه چې د دې تربیت لپاره چرته لاړلې او د دې نه وړاندې د دې نه مخکې څنګه ژوند دی؟
دا د سیو د چلډرن والا مونږ ته دا د بجلی کار ښودلی دی په اسلام آباد کې، آی آر ایم انسټیټیوټ کې دا بجلی کار مونږ زده کړی دی. د دې نه مخکې ما اف اے کړی او وزګار به ګرځېدلم، سونر را سره نو، او هغې نه وروسته دا دور راته هنر وخې، اوس مې دا خپل دا دوکان کلاو کړی دی او په دې کې ناست یم. نو دې کې ښه سیل کېږي.
خو دا څه کار ته څه کوې، مطلب کوم هنر دې زده کړو؟
ما خو د بجلی دا کار زده کړی دی، بجلی وایرنګ او دا لایټونه مایټونه سفالټ راځي. دا سمو
څومره ګټه د تار راځي، څومره پورې آمدن دي شو؟
اوس خو بس دی کې د ورځې 1900 روپۍ پیدا کیږي، او خپل وایرنګ فټینګ ورسره هم کوو، د دوکان سامان دی، بلفونه شله او پانکې شوې دا ورسره هم خرڅېږي. یو سړی سره هنر وي نو هغه په خپل روزګار کولی شي، ځان له بسنه څه پیدا کولی شي، او چې هنر ورسره نه وي نو زمونږ په علاقه کې یعنی غربت زیات دی، او دین نه مخکې تعلیم سره یعنی نوکری یعنی کمې دي، تعلیم سره نه ملوي خپل هنر، نو سړی هنر کې ځان له بسنه څه روزګار کوي.
احسان محمد خان، وایس اف امریکا، ډیور ریډیو، بټګرام.
دا وایس اف امریکا ډیوا ریډیو، تاسو زمونږ غږ د واشنگتن ډی سی نه نیخ پنی خبره کړه. درمن اوریدونکو، په بلوچستان کې عدالت سي دی د ساړو ښکار، دا هغه مرغې ده چې موسمی توګه باندې دغه سیمو ته راځي. د دغه ښکار لپاره بیا د مالدار عربان شیخان راځي، او دوی چې دی نو د دې ښکار کوي. ولی که څه هم عدالت په دې باندې بندیز لګولې د پاکستان، تاسو ته وایو چې دغه مرغې چې دي نو دا دې ته په انګریزي کې انډینجرډ سپیشیز وي، یعنی دا د دې ژوند د خطرې سره مخ دي، او نسلې بلکې د خطرې سره مخ دي، او دا په ختمېدو دي.
کچری دا جاری وی نو بیا تاسو وی چې پاکستان ته جی ایس پی پلس دا یو داسې اسانتیا ده چې دا وته یورپ ورکړی د یورپین یونین چې یو شمیر ملکونو ته پاکستان خپل سیزونه په اسانتیا او سره اسانه سره لګلی شي، هغه اسانتیا وی ته ورکړی دي. او کچری په دغه مرغو باندې دغه ښکار او د عربانو لخوا د دې ښکار بند نشو، نو وایي چې کېدی شي یورپین یونین دغه حیثیت ته پاکستان نوالي. حمید سمسور په رپورټ وړاندې کوي.
په بلوچستان کې د دالی محکمې د امر باوجود د عربو شیخانو له لوري ښکار روان دی. په ضلعه مسخیلو کې د عربو د قطر د ښکار یو ډله 15 ورځې له مخه راغلې ده. انتظامی چارواکو و ډیوه ریډیو ته وویل چې د عرب د شیخانو د قطر د ښکار ډله د مسخیلو د ضلع تویسر په سیمه کې موجود ده. د قدرتي چاپیریال د نړیوالې ادارې IUCN مشر فیض کاکړ وایي چې په بلوچستان کې څاړي د ځنګلانو په هغو مرغانو کې شامل دي چې د دوی نسل له لوی خطر سره مخامخ دی. همله دغه قبله په یو شمیر حیوادو کې د څاړو پر ښکار باندې بندیز لګول شوی دی.
او نن مشیر جنگلات چې دی هغه به قاعده سټیټمنټ راغلی دی چې دا خلاف ورزي ده، د ګورنر وزیر اعلی څخه خواست کړی دی چې د دې نوټس واخیست. دویم دا امید کېدای شي چې دا نو سړی به کور ته بېرته واپس لاړ شي، کنټمپټ آف کورټ ولګېږي. نو په دې کې چې کوم خلک د دې ذمهوار دي کېدای شي دا اوس تپوس وشي.
ساړی د ژمي پر مهال باندې دلته د روس له سابیریا څخه راځي چې د پاکستان د نورو برخو په شمول د بلوچستان په ګرمو سیمو کې استوګنه کوي. فیض کاکړ وایي چې د مرکزی حکومت د کورونو چارو وزارت و عربو شیخانو ته د ښکار اجازه ورکوي. دوی اونۍ وړاندې د بلوچستان عالي محکمې پریکړه وکړله چې د مرکزی حکومت له لوري د عربو شیخانو ته د څاړو ښکار اجازه غیر قانوني ګرځولې ده. عدالت په خپل پریکړه کې ویلي وو چې د کومو ځنګلي مرغانو او جناورو نسل د ختمېدو له خطر سره مخامخ وي، باید مرکزی او صوبایي حکومت د دوی د ژغورنې لپاره عملي ګامونه پورته کړي. د ځنګلاتو ماهرین وایي چې څاړي د ژمي په دې یخ شپو کې دلته بلوچستان او د پاکستان نورو یو شمیر سیمو ته راځي. په دغو شپو کې دوی اګۍ اچوي او له هغو څخه بیا بچان راوځي. هم په دغه وخت کې د دوی ښکار هم ترسره کېږي. په پاکستان کې د ډان ورسپانی 2 ورځې لمخه خبر ورکړی چې حکومت د عرب شیخانو لپاره د نایاب بازانو 4 اجازتنامې جاری کړې دي چې پر نړیواله کچه باندې پر دې باندې بندیز دی. ډان ورسپانی وایي چې مرکزی حکومت د 3 نایاب باز مرغانو اجازتنامې یا پرمټ ورکړی دی. دا د قدرتي ځنګلونو د ژغورنې په لړ کې له نړیوالې ورورګلوۍ سره د پاکستان لوري د کړو ژمنو خلاف ورزي ده. دان ورسپانه لیکي چې د حکومت له دغه ګام څخه د اروپا د اتحادیې تر مارکیټه پوري چې و پاکستان ته په مفت باندې د رسیدلو اسانتیا ورکول سوې ده چې واغه ته جی ایس پی پلس ویل کېږي. شایي چې پاکستان حکومت اوس دغه اسانتیا له لاسه ورکړي. خبری سرچینې وایي چې وزیر اعظم نواز شریف د نومبر په میاشت کې د بازانو منظوري ورکړې ولا. دغه اجازتنامه د بارانو چارو وزارت، سعودي عرب، متحده عرب امارات، د بیرین و شاهي کورنۍ ته ورکړې ولا. په دې کې 2 اجازتنامې د سعودي شهزاده او د تبوک گورنر شهزاده فهد بن سلطان، یو بیا د بیرین شاهمات بن عیسا او یو بیا د دوبۍ شهزاده محمد بن رشید ته ورکول سوې ده. سرچینې وایي چې د گورنر تبوک ته پر 8 نومبر باندې خارجي هیواته د 8 بازانو منظوري ورکول سواله. خو سعودي شهزاده بیا دویم ځل بیا وزیر اعظم ته درخواست ورکړي پر 14 نومبر باندې و د تبدلس نورو بازانو اجازه یې ورکړله. حمید سمسور، وایس اف امریکا، ډیوری جیو، کوټ.
وایس اف امریکا ډیوه ریډیو د ټلویزیون د یو ساعته خبری خپرونه په لږ ساعت کې سرته رسیږي. پس د دې به بیا تاسو شپه په خیر پروګرام اوري. زموږ همکاري ناهید سحر سره برخه به پکې پښتانه ستوري. تاسو هم پکې د ټلیفون د لارې شاملېدای شئ. موږ سره اوسئ. د ډیوه ریډیو د ټلویزیون خپرونې نه اجازه غواړو، خو د ریډیو د لارې خپرونې جاری دي.